وخت د سحر لس بجې د مشال لړیو د پروانه غړې کې مو زه نجیب امیر کوربه يم. د دې ساعت په مهمو رپورټونو کې اورئ چې د پیښور په هزار خانه کې پرون په وزارت کې په چاودنه کې د وژلو شو کسانو شمیره څلورو ته رسیدلې او شپږ ویشت نور کسان د غلطه ژوبل دي. د کوټې د چاودنې هم مال درکو چې دا چاودنه هم پرون شوې ده او په کابل کې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د یو هوټل د ودانې نه چې طالبانو دغه هوټل قبضه کړې برمته شوي کسان راخوشي کې. په دې اړه او نورو موضوعاتو باندې رپورټونه لرو خو دا ستاسو خبرونه د ګل ایاز نورو.
لومړی د خبرونو لنډیز. د پیښور هزارخانې سیمې د پنځو پیرانو په زیارت کې د چاودنې په نتیجه کې د درې ماشومانو په ګډون څلور کسان وژل شوي. افغان پولیس وایي وسلوال طالبانو د کابل په مشهور تفریحي سیمه کرغا کې پر یو هوټل ډلیز برید کړی دی. او د پاکستان پارلمان درې سوه دوه څلوېښت غړي به نن د نوي وزیر اعظم د ټاکنې لپاره رای اچوي. د پیښور هزارخانی سیمې د پنځو پیرانو په زیارت کې پرون یو چاودنه شوې ده چې د درې ماشومانو په ګډون څلور کسان وژل شوي او د شلو نه زیات ژوبل دي. د دې پیښې په اړه د پیښور ضلعي رابطه افسر ظفر علي شاه وویل
په دغه غاړي کې چې بارودي مواد چې دا مواد تقریبا بي ډي اس انفارمیشن مطابق 10 نه 12 کې جي وي. نو په دې کې چې کوم ته په دلته ال ار اچ کې کوم زخمیان یا مړي رسي شوي دي نو هغه ټوټل 19 د تعداد دي.
ویل کیږي چې په دې زیارت کې سو سوفیان خختي او له دې وړاندې هم د سوفیانو مزارونه په نښه شوي دي. د بلوچستان په کوټه او واشک ضلعه کې په دوه جلا جلا پیښو کې څلور کسان وژل شوي دي او د ولسو نه زیات ژوبل دي. لومړۍ پیښه د کوټه د غوث آباد په سیمه کې په یو تبلیغي مرکز کې دننه وشوه. پولیس وایي پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې خلک د مازیګر د نمانځه په حال کې وو. په دې پیښه کې دوه کسان وژل شوي دي. دویمه پیښه د کوټې له شاوخوا درې سوه پنځوس کیلومتره لرې د شمال لویدیځ په لور د واشک په سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې ناسرګند وسلوالو د امنیتي ځواک لیویس پر یو پوستي برید وکړو. په برید کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د دواړو پیښو ذمهواري لا تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. افغان پولیس وایي وسلوال طالبانو د کابل په مشهور تفریحي سیمه کرغا کې پر یو هوټل ډلیز برید کړی دی. پولیس وایي طالبان چې درنو وسلو توغندیو او لاسي بمونو سنبال دي سپوږمۍ هوټل ته ننوتلي او افغان امنیتي ځواکونو ورسره جګړه پیل کړې. د پولیسو په وینا اتلس کسان د طالبانو له ولقې نه آزاد کړي او دوه وسلوالې وژلي دي. یو کس ناصر احمد چې دوه ورونه په سپوږمۍ هوټل کې کار کولو او له ودانۍ سره نږدې اوسېږي وایي زما دورونه په سپوږمۍ هوټل کې کار کوي. ما له هغوی سره په موبایل ټلیفون خبرې کړې دي او د خدای پاک شکر دی چې په تیښته کې بریالي شوي دي. تاسې دا ډزې اورئ، زه باور کوم چې دغلته محفل روان و. وسلوال طالبانو د دغه برید ذمهواري منلې او وایي په دغه هوټل کې شتمن افغانان او بهرنیان په خاص ډول د جمعې په مبارک ورځ په عیاشۍ اخته وي ځکه خو دوی ورباندې برید وکړو. د پاکستان پارلمان به نن نوی وزیر اعظم ټاکي. د نوی وزیر اعظم لپاره به د پارلمان درې سوه دوه څلوېښت غړي رای اچوي. د وزیر اعظم څوکۍ لپاره د واکمن ګوند درې کاندیدانو مخدوم شهاب الدین، قمر زمان قاهره، راجا پرویز اشرف، د مسلم نواز ډلې سردار مهتاب عباسي او د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي. د قومي اسمبلی سپیکر د پنځو واړو کاندیدانو کاغذونه صحیح ګرځولي وو. په پارلمان کې واکمن پیپلز ګوند سره د اتحادي ګوندونو اکثریت لري. پرون یو عدالت د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره د واکمن ګوند نامزد کاندید مخدوم شهاب الدین په افیډرین مقدمه کې د گرفتاری ناقابل ضمانت وارنټ جاري کړی وو. یا دی وی چې تیرې نهې په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد د درغلي مقدمه بیا نه پرانستلو په تور پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د خپل دندې ګوښه کړی وو. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د امریکایي سفارتکارانو کار لا نور ګران کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انسپکټر جنرال په یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې د تیر کال نومبر میاشت کې د ناټو په هوایي برید کې د څلورش پاکستانی سرتیرو د وژلو سره زیاتې فوزي همکاري پرې شوې دي. له دې وروسته سفارتکارانو ته اذیت ورکول عروج ته رسېدلی دي. رپورټ کې ویل شوي چې بې ځای تنګولو کې د ویزې جاري کولو کې ځنډ، امدادي سامانونو وړلو او تعمیراتي پروژو کې خنډان راپورته کول شامل دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ویل د سامان وړونکو بحري جاز چې په زور راستون کړی شوی درې فوجي هلیکاپټرې پرې بار وي چې د شام رژیم ته وړل کېدی. د لاوروف له دې څرګندونو سره روس د لومړي ځل لپاره تایید کړي چې په روانه اونۍ کې د برتانی سمندري چینل ته د لنوبتو وروستو بیرته ستنېدل ته اړ ایستل شوی وو. بریت کوونکی هلیکاپټر یې شام رژیم لپاره وړلې. سرګی لاوروف په ماسکو کې یو سیمیز ریډیو ته وویل د جاز د روسي ساخت درې هغه درې هلیکاپټر وړلې چې له شام سره د 2008 کال د تړون له مخې روسي انجینرانو ترمیم کړي وي. د زیاته کړه په دې جاز کې د هوایي دفاع سامانونه هم بار وو خو په دې اړه نور تفصیل ورنکړو. لاوروف هغه ادا ویرت کړي چې روس شام ته چې په کورنۍ کړکیچ کې ښکېله ده وسلې رسوي او څرګند کړه چې د دې اداو هدف د روس ساخته زیان رسول دي. په همدې حال کې د خبرونو له مخې د شام د هوایي ځواکونو یو پایلټ له خپل الوتکې سره یو ځای په اردن کې ښکته شوی او هلته پناه غوښتې ده. وروستی خبر دی د یورو کارونکي څلور لوی هیوادونو نننۍ غونډه کې به د یورپ د پورونو په بحران بحث کیږي. د غونډې میلمستیا د اټلي وزیر اعظم ماریو مونټیکوي او د جرمني چانسلر انګیلا مارکل، د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند او د سپین ولسمشر ماریانو روجیبا په غونډه کې ګډون کوي. د روم غونډه په داسې حال کې کیږي چې د جون په 18 او 19 نیټه د اروپایي هیوادونو ټولنې یورپین یونین غونډه په برسلز کې کیږي. دا د مهال د مشال خبرونه.
ګولایا زو چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کول د مشال رادیو دا ووري چې وړاندې درته سلرو. د پېښور په بازارخانه کې په یو زیارت کې په پرونی 14 کې د وژلو شو کسانو شمیره څلورو ته ورسېده. شپږ ویشت نور په دې پېښه کې ژوبل شوي دي.
هلته یو غلزه شو، دماکاو شو، بل بیا سره خبر نه یو. قیامت خیزو مچرانو ماشومانو بس ګرځېدونو ماشومانهلته پروتو بل هلته پروتو بل هلته پروتو.
په کوټه کې بیا پرون په تبلیغي مرکز کې 14 شوي. په دې اړه هم رپورټ لرو. په کابل کې امنیتي ځواکونو طالبانو د ولکې نه 13 کسان خوشي کړي دي. په پاکستان کې نن د نوي وزیر اعظم د ټاکل کېدو لپاره د قومي اسمبلی غړي رائے ورکوي.
پاکستان پیپلز پارټي میجورټي پارټي ده او هغه ته د حق دی کسان نومینیټ
کړي. د ملګرو ملتونو د خیر ښېګڼې سفیر خالد حسینی د افغان کډوالو د ژوند په اړه اندېښنه ښکاره کړې او سروې 19 پروګرام کې درته د هنرمندې بغزمینې په اړه معلومات درکو.
واکن د خلکو په سنوار کې وازنه زما خوخه په زمينه واچ دي. په پښتو په تلفظ کې ډېر اهم فهم و، یعنی هر څوک په دې
بدرګه موکړه. د پېښور په بازارخانه کلی کې تیر مازیګر د 15 پیرانو په زیارت کې وبمي 14 کې څلور کسان وژل شوي او شپږ ویشت نور ژوبل شوي دي چې پکې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. دا 14 په داسې وخت کې شوي ده چې ګڼ شمېر زنانه، ماشومان او سړي د 15 پیرانو په زیارت کې د زیارت لپاره موجود او د زیارت نه د باندې په میدان کې ځوانانو د کرکټ لوبه هم کوله چې د زیارت په ګېټ کې په خرګاډي کې خودل شوی بم وچاودېده او دا پېښه رامنځته کړه. د موضوع تفصیل د غلام غوث نه.
په پېښور کې تیر مازیګر شپږ بجې د زارخانې په 15 پیرانو زیارت کې په داسې حال کې یو زوروره 14 وشوه چې ګڼ شمېر خلک سره د ښځو او ماشومانو د 15 پیرانو زیارت ته راغلي وو. او د دې پېښې په لړ کې د پېښور مرستیال ضلعي رابطه افسر ظفر علي شاه مشال رېډیو ته وویل چې په دې پېښه کې د دریو ماشومانو په شمول څلور کسان وژل شوي دي او شپږ ویشت نور ژوبل شوي دي او 14 کې مواد په یو خرګاډي کې کېښودل شوي وو.
په ګډګاډي کې چې بارودي مواد چې دا مواد تقریبا بي ډي ایس د انفارمیشن مطابق 10-12 کې جي وي. نو په دې کې چې کوم ته په دلته ال ار ایچ کې کوم زخمیان یا مړي رسیو شوي دي نو هغه ټوټل 19 د تعداد تقریبا واړه واړه چکم زخمونه بچا لګیدلی او ما غزي کې فرست ایډ نمبر چکم خپل پولو کوونکو ته لاړه فارغ شو. ولس کسان واغه
د پېښور په لری ریډینګ هسپتال کې د دې پېښې یو عیني شاهد چې یو ماشوم لور او ماشوم زوی په دې پېښه کې جوبل شوی وو د دې پېښې په اړه مشال ریډیو ته وویل.
زما قابل شانم دې دا چې بالا یم دا د کون رحمان بابا پر ادب نه لاړوږه زیات تاسو دا غزه نو پینځه پیرانو ته لاړو. پینځه پیرانو کې مونږه تازه شو مازیګر مونږه الله اکبر شو اما سي الله اکبر کو دا مشمن دا زیارت مخه تا ممکن ول. هلته یو غلزه شو دا ماکاو شو بل بس خبر نیو یو قیامت خیز و قیامت صغرا چې ورته وی کنه بس دعا ته کوي مشمن ټول زخمین دي بس پکې خیر واچي الله پاک دې ملته خیر پیښ کړي هم چرانو مشمن بس ګرځیدون مشمن او مشمن ما دلته پروتو بلته پروتو بلته پروتو
په دې پیښه کې د پنځه پیرانو د زیارت خوا کې بعضی هغه ځوانان هم جوبل شوي دي کوم چې دغه وخت د کرکټ په لوبه کې مصروف وو
زمان عمر راشد منحاس تھے او جی زسا دوزے کی اسے گا مزر خانے بس لو بے الکان لو بکئی گیم کئی کرکٹ منگ ورتا ناسی تو چیز سنگا رہا ہوا تم دیکھ اچانک آواز شو دما کی منڈے تڑے شوی منگا منڈا کا ہاچی منگ منڈا کا چون کا تھا بس ٹول زمون الکان واڑا واڑا دیا تھا گیم کئی پل کرکٹ کئی جنو بس زخمیانو خوگو ما زر زر دی روچت کانور میں پری خولا کچی راکم رشکا کی راتل دو رشکی میں راڑا کی
پا دی پیخه کی ٹپی شوی یو سو نورو کسانو دا مشال ریڈیو سر خبری اتری کری دی دوی وائی
جی دا ما عرف نم دی جی دا سکاو موندل تا گردی دورا گردی دور ما ور بلکو پکی زو پیرانو کی او اخو مود لینن واتم گرباتی میں مولا گولی او مود لینن واتم او یو غر دماغو یو دغوس و یو جمعات آغا دیوالی بلکلو جمعات امام غر والی چو بار را گوم گتا ایو بودا سالی اتا غدا غر سیا نتراشی نا غر سیا اگم لگر کو واسا مر اگم اخو مر پروتو دیر زیاد زنانو خز سالی زیاد دیر زیاد ما شمانم کرکت لگو لیو
زمانو ما مشهزاد دیزو آل تک پینجو پران شو ورلانو مسارا او جسنگ دا ما کوش انو بس لگیو بس سمی مونی لیدا بس ما منڈا کوش ومی منڈا کو بس بیا پزانو ما یار جی پزانو ما چلنگ مخ کلانو یو میند نو بس لدلاز دل راتا محسوس شو چسنگا مخ کلانو نو زمانو مخ کی دیر خوک شیو نو بس جی بدوڑو کی سوک مراتا نخکاری دا ازر خانے دا جی بس سلام لجی طول لجی و پتاو نلگی چی دا سکیو شو چی دن نو شو کبار شو بس پارتے انترازو شو لکا زمک طول میگی شو پت راتاو نلگی دا
تردید ما پا پینزه پیرانو زیارت کی دا دی بمی برید زمواری کومی وصلوالی دلی ندا قبول کری ولام غوث مشال ریڈیو پیخور
تاسو په پیښور کې په یو مزار د بمی چاودنې رپورټ واورېده. بله خوا په همدې ورځ د کوټې ښار په یو تبلیغي مرکز کې هم چاودنه وشوه چې په ترڅ کې لږ تر لږه دوه کسان ووژل شول او 15 نور ژوبل شول. د همدې صوبې په واشک ضلع کې بیا ناڅرګنده وسلوالو د امنیتي ځواک لیویس پر یوې پوستې برید وکړ. په دې پیښه کې بیا دوه سرتیري وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. نیاز موساخیل له کوټې.
لپیشې سم دستی ورسته د کوټې د سیول روغتون یو مصر ډاکټر هیدر مشال سره د خبرو پر مهال وویل تر دې دمه د یو کس مړی راوړل شوی او نږدې 15 کسان په پیښه کې ټپي شوي خو تر شپې ناوخته پولیسو رسنیو ته د دوو کسانو د وژل کېدو پخلی کړی او ویلي چې له لومړنۍ پلټنو وروسته داسې معلومیږي لکه چې چاودنه د ریموټ کنټرول له لارې سوې وي. هلته په پیښه کې ټپي شوی یو کس نظرګل مشال ته د پیښې په اړه وویل
دا موږ پر لمانځه باندې ولاړو بس اول رکات شو دوه مرکات رکوله تللي وو بس یو دم درست شو 45 نمبر ستون باندې وسو شوجدله نو وتلو بس بیا شیمګرده مات شو.
یو بل ټپي سوی کس حاجی محمد د چاودنې په اړه صدا سی وویل
دا د مکه شو وسول بدل د څنګه دوه مرکات وسول یو دم د مکه وسول بس مرزله وزخت چې نه زل مال مې دي نو نو و جماعت ودرې د مکه وسول بس په سیټ کې موږ ولاړو لته موږ ورس یو دم چی زل لس ولې پرځي بدل وشا خو تور شو وسول.
په تبلیغي مرکز کې سوي د دغه چاودنې پړه کومېډلې تر دې دمه په غاړه نه داخسته. خو یاد مرکز د سنی مسلمانانو د عبادت ځای دی او په کوټه کې لته دې سمودې رهسې د فرقېز شخړو پترس کې سنی او شیا مسلمانان په نشکېږي. هلته د ضلع واشک د ناک پسیمه کې د لیویزو په وینا نسرګنده وسلوالو د تیر جمعرات په ماښام د لیویزو پر چوکۍ یا پوستا برید وکړ چې په نتیجه کې د لیویزو په وینا د لیویزو دوه سرتیري وژل سوي او نږدې دوه ټپي سوي. چارواکو البته وسلوالو ته د ستاوان رسیدلو په اړه څه خبر نه دی ورکړی. تر دې دمه پر لیویزو سوی د دغه برید پړه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه داخستې. خو یاد سیمه بلوس میشته ده او دلته اکثره پر امنیتي ځواکونو د بریدونو پړه بلوس بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې په غاړه اخلي. نیاز مساخیل مشال راډیو کوټه.
تاسو د نیاز مساخیل رپورټ اوریده. په کابل کې په یو سیاحتي سیمه کارغه کې په یو هوټل باندې وسلوالو برید کړی او دغه هوټل د دوی په ولکه کې د دوی تیره شپه دغه برید کړی دی. ولکېږي چې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د طالبانو د ولکې نه یو شمېر کسان خوشې شوي هم دي. په دې اړه موږ تېره خپرونه کې د خپل همکار نقیب الله متنوال سره خبرې وکړې. هغه داسې معلومات راکړل.
دا بریټ شپې ورته بجې شوې ده. دلته لکه تاسو ویل تفریحي سیمه ده، تفریحي ځای ده، د سپوږمۍ په نوم هوټل ده. دې هوټل ته خلک ورځي، کورنۍ ورځي، معمولا د جنې شپه تفریح هلته کوي. نو وسلوال طالبان ورغلي دي چې ویل کېږي شپږ تنه دي په همدې هوټل بریټ کړی دی، او ګڼ شمېر خلک هلته یرغمل پاتې شوي دي. د مرګ ژوبلې په اړه ویل کېږي چې شپږ تنه عام خلک پکې وژل شوي دي، یو پولیس پکې وژل شوی دی، خو چارواکي اوسه پورې بشپړ تایید نه دی کړی. دا یوازې هلته هغه په سیمه کې نږدې ژورنالیستان چې دي د پېښې ځای ته ورغلي دي هغه وی وایي. خو د کابل د یو سل یو اسمایي زون د جنایي څېړنو رئیس جنرال وایي چې دوی عملیات شروع کړي دي، خو تیز عملیات ځکه نه شي کولی چې هلته ولسي خلک یرغمل شوي دي تر څو هغوی ته زیان ونه رسېږي. او دا تازه معلومات خو دا وایي چې له شلو دوه ویشتو پورې عام خلک آزاد شوي هم دي. او د پیښې په اړه وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې. دوی وایي چې دلته بهرنیان راتلل، د ایساف او نورو کسانو چې د تفریح او عیاشۍ لپاره دې ځای ته راتلل، نو یې ځکه ورباندې برید کړی.
متنوال صاحب، وروستي معلومات څه دي؟ آیا وسلوال اوس هم په دغه ودانۍ کې موجود دي، د سپوږمۍ هوټل، او څومره خلک به د دوی په ولکه کې؟
نو ویل کېږي داسې چې وسلوال شپږ تنه دي، او له هغوی دوه تنه وژل شوي دي، خو د یرغمل کسانو شمېره دقیقه نه ده معلومه. کېدای شي په لسګونو ورسېږي.
او په دې کې دا احتمال هم کېږي چې مېرمنې او ماشومان به
ارومرو دې ځای ته چې ورځي، کورنۍ ورځي یا فامیلونه ورځي، نو هغې سره هم مېرمنې ورسره وي او هم ماشومان ورسره وي چې د تفریح لپاره هلته ورغلي وي.
نقیب الله متنوال په افغانستان کې. تاسو په پیښور او کوټه کې تر دې وړاندې په رپورټونو کې د چاودنو په اړه رپورټونه واورېدل، معلومات مو واورېدل. په پاکستان کې وخت په وخت چاودنې کېږي چې خلکو ته پکې د سر او مال زیانونه اوړي. په دغو چاودنو کې د وژلو شوو کسانو کورنۍ لا نورې بدمرغه کېږي، ځکه چې اکثره واړه ماشومان او نادره کونډې تر شا پاتې کېږي چې د رزق ګټلو بله کومه وسیله ورسره نه وي. ترهګرۍ له امله په ځپلو شوو مېرمنو باندې څه تېرېږي؟ دا به د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
پاکستان او په خاص توګه خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ له وجې ځاني او مالی نقصان مخې ته راغلی دی. که چېرته د معقول له وجې خلک معذوره او ماشومان یتیمان شول، نو دغه سې زنانه هم کونډې شوې چې د ژوند د کړاوونو سره مخ خپل وختونه تیروي. دا کونډې زنانه کم قسمه ستونزو سره مخ دي او ژوند په کم ډول تیروي. په دې کې یوه صفیه بیبي هم ده چې د مردان سیمې سره تعلق لري، کونډه شوه. مشال ریډیو ته صفیه بیبي وویل چې خاوند یې تیر کال د نوخار په دماکه کې وفات شوی و، او اوس اغه د بچو سره د خپل پلار په کور کې ژوند کوي.
زمامي لکه زمونږ د وجه زما خفګان ډیر زیات خور. زما خاوند بس تقریبا څلور میاشتې پس زمامي وفات شو. نو بس هغه په وجه بس زما بوی چې څنګه هم دلته یوازې یو، دلته یوازې نو بس هم دلته راځم سره به. نو زما ماشومان هم دلته اسکول کې می ابو کې نو دي، او بیا ته ما سره ویم سینه د خپل څخل کور.
د سفیه د خاوند کور په پیښور کې وو، چرته چې اغه د خپل ځان او ماشومانو ضرورتونو پوره کول لپاره پړی ګنڈلی. خود اسخرګنې لوجی اغوی نشو کول چې خپل کور کې کار روزګار کړي وي. هغه زیات وی
د کور خلک د سرویا صحیح نه کنه، بیا وخت نه تیریږي. زه بیا هم نوم راغلی خو لکه زموږ کور زیات خلکو پکې. زما یې سدي د یو کور دی، یو کمره د زما باغیم لانجر از مال ایور کو شر چې دی وای ما ته وستا هاون مر شستا دی کی سنشت خاص کوي چې موږ د کور خرڅو هاي خاص کړي نه دی. هغه خبره چې خبره کوي وی د دې هاون مر شو دی اوس کی سنشت زموږ ورو هغه مر شو دا زموږ.
د صفیه په شان یوه بله کونډه ښځه هادیا چې چارسدې سره تعلق لري او شپږ لوریانې یې دي. خاوند او زوی یې پنځه کاله وړاندې په دماکه کې وفات شوی و. د خپل ژوند تیرولو لپاره دوی خلکو کره کار کوي او خپل شپې سبا کوي. دغه شان د فضیلت خاوند هم په دماکه کې وفات شوی و. د فضیلت درې بچی دي چې هغه ورله پردي کارونه کوي او خپل بچو له رزق راوړي. فضیلت خپل ښه وختونه صدارنګ یادوي.
هغه هم زمونږ هشته ژوند دی، سړو امرولا مونږ خوړه بچو له جامه تیزار مونږ او اوس خوڅه دې خو پردی جامې چې وو تیزار پردی چې بچو ته پردی چې وو.
د فضیلت وینا ده چې دوی د خپلو بچو لپاره بل کره خو مهنت مزدوري کوي، خو دوی غوښتنه کوي چې حکومت د داسې سګامونه اوچت کړي چې د دې سره سره نورو یتیمانو ماشومانو له هم د ویډیا تعلیم انتظام وکړی شي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم یو تازه رپورټ چې همدا شیبه موږ ته زموږ همکار راوستول، هغه د جنوبي وزیرستان په اړه د هلته د حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې ده چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. زموږ همکار د سیمینا د نور تفصیل سره.
د سویلی وزیرستان لا دار شار کی پسیما کشے دے امنیتی فورسز دے سرتیر جو او زئی طالبانو پ منشے دے شاخ شولانگے او ڈزونو پ بدلون کشے دے دواڑا لوریا نا دولس کا سان مڑا سوار لس نور پر ہر جلی او دے امنیتی فورسز پنجا سرتیری ہاں بے درا کا شوی دی پ ڈیرا اسماعیل خان وا نقشے دے خفیہ ادارو دے سویلی وزیرستان دے پولیٹیکل انتظامیہ چارواکی او طالبان دے پیش پخلای خود مرگ جوبلے گوشائی گوشائی شمیر وشائی دوی یایی چه پیشا دش پیشم پا ورز مزیگر سالور با جی آغا وقت مخه تراغ للا چه کلا دی امنیتی فورس سرتیری دی سویلی وزیرستان لادا شرکی پا سیمکشه دی لطون پا عملیات لگیا وو چه پا سیمکشه خوندی طالبانو نسا پا برید ور بانده وکا او بیا دی دوارا لوریانا پا یو بل بانده گان بیا زونا لگیا شوال دی خفیا اداره یول ور رتبا چرواکا یایی چه دی امنیتی فورسز پا جوابی ڈزونو سے لس تالے بون مڑا او یو شمیر پر ہر جلی شوال دے چرواکی دا ہاں و مانلا چھ دیو کیپٹن پر شامول دے امنیتی فورسز دوا سر تیری مڑا او یولا سنور پر ہر جلی شوال پا پر ہر جلی سر تیری چھے ہاں یو کیپٹن شامل دائی چرواکی دا ہاں وویل چھ دے ورجلی کیپٹن چھ کم دے فسی پا نوم پہ جندلائی شوائی دائی لاش راول پینڈائیتا او پر ہر جلی نور سر تیری دے ہیلیکاپٹر پا یو خصوصی الوات کشے دیوان پوزی اسپتال تا ولش داول شوال دے خفیہ ادارو او دے پولیٹیکل انتظامیہ چرواک چو دا پخلائی ہم وکڑا لی چھ دے پیش پا وقت دے امنیتی فورسز پنزہ سر تیری ہم بے درکا شوی دی چھ دے کومو دے لٹون حال زلے روانی دی پا داغا بارکش چکلا مشال ریڈیو دے طالبانو دے غرزنگ ویون احسان اللہ احسان سرا دے ٹیلیفون پا لی کا تماس ونی وان اگوی دے پیش پڑا کبولا دے لس طالبانو دے مرگ دوائی بیخی ردہ او دے درے طالبانو دے پر ہر جلی کے دو دے پخلی سرا دا ہاں جوا تکڑا چھ دے امنیتی فورسز بے درا کا سر تیری چھ دے کومو شمیر پنزنا بلکش پیش دائی دے دوی ملگریو بندیون کڑی او دے طالبانو خوندی سندغولی تائی رسولی دی
مشال ریڈیو د حقایقو رابر چیرون کې
وسم په یو بل مهمه موضوع باندې تاسو ته ریپورت لرو او غدا چې په پاکستان کې نن د نوي وزیر اعظم د ټاکل کېدو لپاره په قومي اسمبلی کې وټونه چول کیږي په تیر خبرونه کې زموږ همکار ریاض مساخیل د تازه معلوماتونه داسې خبر کړو
دا په داسې وخت کې چې عام ټول ټاکنو ته یو څو میاشتې پاتې دي دغه کې وړاندې ورځو کې چې کوم د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم د نااهلۍ فیصله راغله د هغې وروستو د نوي وزیر اعظم جوړېدو ضرورت پېښ شو په دې کې مخدوم شهابالدین د پیپلز پارټۍ ډېر د هغه ډېر موقع جوړېد هغه ته هغه ډېر چانسز وو چې ګنې هغه به وزیر اعظم شي ورسره راجه پرویز اشرف د هغه کورنګ یا متبادل امیدوار په حیث دغه شان بیا وروستو قمر زمان کایره هم خپل کاغذونه جمع کړل چې دا درې واڼه د پیپلز پارټۍ د طرفه دي د دې سره سره مسلم لیگ نواز دلی لخوا مهتاب عباسی څوک چې پخوانی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پاتې شوی دی او دغه شان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هغه هم خپل کاغذونه جمع کړی دي
مولانا فضل الرحمن هم میدان تر دنګل دي نو دوی سره دومره وټو نشته یا چا باور ورکړی دی څنګه مولانا صاحب ځان کاندید کړی وزیر اعظم یې لپاره
بالکل دا یو ډیره د حیرانتیا فیصله ده ځکه چې د دې سره دا وخت اته سیټونه دي په قومي اسمبلی کې او دغه شانتي د یو وزیر اعظم جوړېدو لپاره یو سل او خوښه دوه یا چوکې دا په کارو چې دا وټونه د تلل شي نو دی به وزیر اعظم جوړېږي دی وخت کې دی سره اته دي خو د دې سره سره کوم وګورو نو د یو خ سیاستوال په هیڅ دی یو پوها یو زیرک سیاستوال په هیڅ باندې مولانا فضل الرحمن خپل ځان پر خلکو پیژندل دي ولسمشر د اسف علي زرداري هم د فضل الرحمن سره رابطه کړې ده او هغه سره په دغه چارو باندې خبرې ترې کړې دغه شانتي د دوه وینا ده د مولانا فضل الرحمن وینا ده چې هغه ته د مسلم لیگ کاف غړو د مسلم لیگ نون غړو او بعضي آزاد امیدوارو او تسلی ورکړې ده هغه له باور ورکړې چې ګني هغه د دې سره دی او دغه شانتي د خپل ځان یو مشترک امیدوار ګني
ریاض موسی خیل په اسلام آباد کې. په پاکستان کې تاسو اوریدل چې نن د نوي وزیر اعظم د ټاکل کېدو په موخه د قومي سملای غړي رای ورکوي. 15 کسانو خپل نمونه کاندید کړي دي چې مختوم شهاب الدین، راجا پرویز اشرف او قمر زمان کایرا د پیپلز پارټي لخوا مقابله کوي، او همدارنګه د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ نون مهتاب عباسی هم خپل د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي چې منظور شوی دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وروسته لاغې خپل چوکۍ بایلله چې د سویس حکومت ته د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري خلاف د دوسیو د پرانستلو رسمي لیکونه لګلو. په دې د پاکستان سترې محکمې هغه مجرم وګرځولو او د دې هیواد د انتخاباتو کمیسیون یې د پریکړې ننګه وکړه. په دې اړه یو بل رپورټ هم لرو چې زموږ همکار سراج ظهیر رسولی، په دې کې تاسو د فټه د پارلماني غړو غږونه هم اوریدل شي.
د ایوان صدر اسلام آباد لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د نوی وزیر اعظم د ټاکنې لپاره د پاکستان پیپلز پارټي درې غړو خپل د نامزدګۍ کاغذونه قومي اسمبلی کې جمع کړي دي چې بګي مخدوم شهاب الدین، راجا پرویز اشرف او قمر زمان کایراز شامل دي. د غرنګ د مسلم لیگ نون او فاټا د زینو غړو لخوا سردار مهتاب عباسی او د جمعیت علما اسلام فیډلې لخوا مولانا فضل الرحمن خپل د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړه. بل طرف ته د قبایلی سیمو د قومي اسمبلی د غړو یو ډله دریز لري چې حکومت دوی په اعتماد کې ندی اغستی. کله چې دی لړکی مشال ریډیو د فاټانا د قومي اسمبلی غړي جواد حسین نو پختل، نو هغه وویل چې د دوی پارلماني مشر په باقاعده توګه د پیپلز پارټي په غونډو کې ګډون کوي. د وویل چې د فاټانا د یو څو ممبرانو یو ډله داسې شته چې هغه د پیپلز پارټي مرسته نه کوي. د زیاته کړه
پارٹی وفاق کے ٹولنا لویا پارٹی نے وہ صرف کم کینڈیڈیٹ تھی، تقریباً 124 سے 126 پل کینڈیڈیٹ تھی، نور سے کوالیشن پارٹنر تھی. تو اس تدام پتا رہے سے فاٹا تو پارٹی خپل ځان ته حیثیت نه لري. هغه نه نو کا یو د ودری مو غړم سمو نو په وجود هم بیا مو وزیر اعظم کوم ټکلې دغه جوړولې شي جوړیږي. هغه نه نو مو کوم په نیمانی لیډر دی جی منیر جی، هغه هر یو په میټینګ ته بلل شوی دی، هغه سره موجود دی، سره خبرې اترې کیږي.
د جواد حسین د دې خبرې پترس کې چې کله مشال ریډیو د فاټانا د قومي اسمبلی د غړو دوی مډلې د مشر حمید الله جان افریدی سره د رابطې کولو کوشش وکړو، نو رابطه سره ونشوا. د عوامي نیشنل پارټي د نوي وزیر اعظم په ټاکنه صدریز دی. کله چې مشال ریډیو د عوامي نیشنل ګوند قومي اسمبلی ممبر بشرا گوهر نو پختل، نو هغه وویل
زمونږ د پارټي خو یو کلیر موقف دی چې دا میجورټي پاکستان پیپلز پارټي میجورټي پارټي ده، او هغه ته د حق دی د پاکستان پیپلز پارٹی کو چیئرپرسن سره نو دا اختیار مونږ غیله ورک چې تاسو خپل پارٹی کی کنسنسس جوړ کړئ او کسان نامینیټ کړئ. نو نن چې دا نامینیشن شوی دی دا د پاکستان پیپلز پارٹی دواړه کسان چې کوم کینډیډیټ دی او کاورینګ کینډیډیټ دواړه د پاکستان پیپلز پارٹی دی.
جمعې په ورځ ماخام پنځه نیمې بجې بعد د قومي اسمبلی غونډه کې د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د اسمبلی غړي خپل رائے ورکوي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې دن د نوي وزیر اعظم ټاکنه کیږي. په دې اړه سخت سیاسي الی زلې رابطې او منډې تړې روانې دي. د نوي وزیر اعظم د راتګ سره دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې نوي حکومت به د پاکستان په خارجه پالیسي باندې څه اثر وکړي. دا پوښتنه د مشال ریډیو همکاري ملیحه میرزاده د کارپوهانو سره سیړلې ده.
د یوسف رضا ګیلانی لنا اهل کېدلو سره په پاکستان کې یو سیاسي بحران په داسې حال کې رامنځته شوی دی چې دغه هیواد او امریکا هڅه کوي خپلې اړیکې سمې کړي. دلته پوښتنه دا راپورته کیږي چې آیا نوی حکومت به د پاکستان په بارني تګلاره او پتیره له امریکا سره په اړیکو څه اثر واچوي. د بارنیو چارو کارپو اعجاز خټک وای د نوي وزیر اعظم راتللو سره په خارجه پالیسي کې به څه خاص بدلون را نشي.
حکومت نه دی بدل شوی، نه ده شوی. دا ذهن کې ساتل پکار دی چې پاکستان کې ریاستی ادارې چې دي کنه ډېرې مضبوطې دي او فیصلې هلته کېږي، دلته نه کېږي. لږ څه پروګرس روان اوسه معاملو کې چې ډېر ارجنټ وي، هغې کې یو یاره زه محسوس وم چې فیصلې ډېر ارجنټ پکار دي. دې کې ډیلی کې مسلې خرابې دي، خاص کر دی نیټو سپلای روټ باره کې. اصل پاکستان حکومت له ویکنس فیل کولو فیصله کول غوښتل او نه بیا شو کولی بیا بیا وروسته وروسته کېدل. هغه فیصله کې به دی نور کمزوري فیل کوي، نو هغه اکثر د دې واقعي کېدی شي په دې په پالیسي او په تعلقاتو راشي.
بلخوا د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد عدنان سرور وایي که څه هم د هغه په فکر د پاکستان خارجه پالیسي به هم هغه شان وي، خو په ځینو مهمو مسلو کې شوی پرمختګ به هم هغسې پر ځای وي.
خارجہ پالیسی نہ صرف پاکستان بلکہ اکثر ملکوں کے دسی ہی چاہے وہ کی تسلسل بھی نو اگر سلسلے کے آغاز تسلسل اکثر حوادنا چبی اگر نہ ختم ہی نو ماں خیال دے سے سو کم وزیر اعظم راشی نو اگر سلسلہ وہ غالباً یقیناً دسی چکم مسئلے شروع دی پاکستان اور ملکوں سر امریکی سر نیٹو سر حکومت کی جسم پیش رفت شوے دے اگر وہ ضائع کی گی نا نو ماں اگر سلسلے کے خیال نہ دے کہ خارجہ پالیسی کے بس تبدیلی راضی
یو طرف تا کارپوہان د نوی حکومت لا راتک سره په خارجه پالیسی کې بدلون نه ویني نو بل خو امریکا هم هیله خودلې چې د غیر یقیني فضا باوجود به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات پر مخ لاړ شي.
لسنې مې وجدې د خبرونو لنډیز درته ګل ایاز وړاندې کوي.
دا پیښور هزارخانه سیمې د پنځو پیرانو په زیارت کې د چاودنې په نتیجه کې د درې ماشومانو په ګډون څلور کسان وژل شوي. د بلوچستان په کوټه او واشق ضلع کې په دوه جلا جلا پیښو کې څلور کسان وژل شوي دي. افغان پولیس وایي وسله وال طالبانو د کابل په مشهور تفریحي سیمه کرغا کې په ری هوټل ډلهیز برید کړی دی. د پاکستان پارلیمان 322 غړي به نن د نوي وزیر اعظم د ټاکنې لپاره رای اچوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو تازه رپورت کې وایي پاکستان حکومت په دغه هیواد کې امریکایي سفارتکارانو کار لا نور ګران کړی دی. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي شام ته د سامان وړونکي بحري جاز چې درې هلیکاپټرې پرې بار وي په زور راستون کړی شوی دی. او د یورو کارونکو څلور لوی هیوادونو نننۍ غونډه کې به د یورپ د پورونو په بحران بحث کیږي.
ګلایازو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کول اوسم رسنیو ته کتنه کوو. پیل به د پاکستان د کورنۍ ورسپانو نو کو په اسلام آباد کې زمونږ همکاري رابی اکرم خان د پاکستان د ورسپانو پاڼې راولي او تاسو سره شریکوي چې په سرخیانو کې سره غلي او په اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه شوه.
نن پاکستانی ورسپانو خپل سرخو کې صدارنګ خبرونه راخستې دي. د اردو ژبې ورسپانه مشرق خپل سرخو کې لیکي چې د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره امیدوار مخدوم شهاب الدین د گرفتاری وارنټ جاری شوی دی. او آج ورسپانه خپل سرخې کې لیکي چې د وزیر اعظم چوکۍ لپاره څلور امیدوار په میدان کې پاتې دي. جنگ ورسپانه د نواز شریف د خولې لیکي چې که زموږ وزیر اعظم راغلو نو د سویټزرلینډ چارواکو ته به خط لیکي. آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پېښور های کورټ د خپل اندی نوټس کیس اوریدو دوران کې د افغان کډوالو په پاکستان کې د اوسېدو په اړه وفاقي او صوبایي حکومتونو ته هدایات جاري کړي دي چې 19 لکه افغان کډوال د افغانستان ته واپس ولېګل شي. ولې چې الته اوس امن دی او دوی د پاکستان په معیشت بوج دی. او د سیفران وزارت سیکرټري نه د افغان کډوالو لپاره نړیوال او نور امدادونو په حق له ریکارډ هم غوښته دي. ادارې لیکي چې په یو ملک حالات په معمول راشي نو کډوال په خوشحالۍ واپس خپل وطن ته ځي. خو افغان کډوال د دنیا واحد دا داسې کام دی چې اغوی خپل وطن ته واپس لو ته تیار نه دي. کلاړم شین واپس هفته دو پس راشي. ادارې لیکي چې زرګونو مهاجرینو پاکستان شناختی کارت او پاسپورټونه هم جوړ کړی دي او جایدادونه هم اخیستې دي. ادارې اخیره کې لیکي چې د پېښور های کورټ چیف جسټس دا خبرې په حقیقت دي چې اوس په افغانستان کې امن راغلی دی او زموږ خپل ضرورتو له بجلی او ګیس نشته. نو دوی له دې په پاکستان کې د اوسېدو نور اجازت نه ورکوي او هیله ده چې وفاقي او صوبایي حکومتونه بعد عدالت حکم ومني. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور په پخه غلام علاقه کې غیر قانوني کسب خانو له وجې خلک ډیر تنگ دي چې له وجې مختلف قسم ناروغي خپريږي او په دې کسب خانو کې بیمار او کم عمره ساروي حلاليږي چې د پېښور مختلف علاقو کې خرڅ له ورکوي. دا غیر قانوني کسب خانې د اسلامي روایتو هم خلاف دي. ادارې لیکي هله پکار ده چې د پېښور نوي ډي سي او جاوید مروت به د دې مسلې ذاتی نوټس واخلي او د علاقې خلکو ته به یو صحتمند ماحول سره سره د صحت د اصولو په مطابق د سرکاري کسبخانې انتظام به هم وکړي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې د امریکې سفیر کیمرون منټر ویلي دي چې په پاکستان کې د کرپشن او سکیورټي مسلې له وجې د امریکې سرمایه کار په پاکستان کې سرمایه کاری نه کوي. ادارې لیکي چې د امریکې سفیر په پاکستان کې د سرمایه کاری په لار کې د کم خنډونو ذکر کړی دی. په هغه کې کرپشن په اول نمبر دی او تر هغه غره هم د سرمایه کاری لارې نیولې دي چې ډېر لوی لوی صنعتونه بهر ملکونو ته منتقل کړی شوي دي چې ورسره په لکونه خلک بیروزګاره شول. ادارې اخیره کې لیکي چې حکمرانو له پکار دي چې د کرپشن خاتمه او کرپټ خلکو احتساب او نکړی شو نو قومي معیشت د تباهۍ د بچ کولو امکانات به ډېر کم پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو رسنیو کې مدرته د انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون او د واشنگتن پوسټ نه دوه مقالې غوره کړې دي. د انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه لیکي لتیر سمهاله داسې ښکاري چې پاکستان کې د طاقت نوې سرچینې مخې ته راغلي، لکه عدلیه، مطبوعات او داسې نور. بل پلو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په مقاله کې لیکي د افغانستان غیر یقیني مستقبل او د خرابو حالاتو له وجې په زرګونو افغانان له هیواده وتو ته مجبوره شوي دي. د دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ته انیسا اجمل وړاندې کوي.
انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون لیکي د تیر سکلونو راسه په پاکستان کې د طاقت ځنی مرکزونه د جوړېدو په حال کې دي، او د دې ثبوت د تیرې اونۍ د سپریم کورټ د هغه تاریخي فیصلې نه ښکاري چې له مخې یې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له خپلې څوکۍ څخه لرې کړی شوی و، او دغه خفګان دومره ژور دی چې آن پاکستان پلوه محافظه کاره امریکایان هم یو داسې تګلاره غواړي چې له مخې پاکستان ته سزا ورکړل شي. د دغه نظر دلیل تر ډیره سم ښکاري، هغه دا چې د پاکستان پوست او استخباراتي ادارې افغانستان کې د امریکا ګټې کمزوري کول غواړي، او په پاکستان کې ولسی واک نه پرېږدي چې په افغانستان کې یو مهم رول ولري، او الته د امریکا او ناتو ځواکونو په وړاندې له جنگیدونکو یاغیانو سره مرسته کوي. له بده مرغه په پاکستان کې د ولسی واک پیاوړي کولو لپاره هغه څه ونه شو چې په کار وو، بلکې د دې پر ځای د پوځي امیرانو ملاتړ شو. هغه څوک چې د بدلون په زور مخه نیسي د ویشا او واکمنۍ وکړه تګلارې باندې روان دي، او په لویه پیمانه د خبرو ته هوا ورکوي چې د پاکستان په سیاست کې امریکا نفوذ لري. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکي د افغانستان غیر یقیني مستقبل د خرابو حالاتو له وجې په زرګونو افغانان له هیواده وتو ته مجبوره کړي دي. دوی د بهرنیو هیوادونو ویزو لپاره درخواستونه ورکوي، پناه غواړي، او له هیواده د بهر وتو لپاره اوږد مزل کوي. خو هغه کسان چې د دې هیواد نه بهر وخت تیر کړي اوس هر ورځ افغانستان ته واپس راځي، چرته چې امریکا د تیرې لسیزې راسې جنگ کړي او د طالبانو واک یې ختم کړي، او اوس په دغه جنگ ځپلې هیواد کې پرمختیايي کارونه روان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي 3 میلیونه افغان کډوال به د روان کال په پای کې د پاکستان اوسي کچرې دوی ته په دغه هیواد کې د نور پاتې کېدو اجازه ورنکړی شي. او دا شان پلوش مرکی د افغان کډوالو ستنیدل به افغانستان نور غیر مستحکم کړي، اقتصاد به خراب، او امنیت به له چیلنج سره مخامخ کړي. که څه هم UNHCR د دې مسلې د حل کېدو هیله مند دي، خو ځینې افغانان د دې نیټې وړاندې خپل هیواد ته ستنیږي.
زمونږ همکار وا چې تاسو د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي دراورول. رویټرز خبری اجنس لیکي د امریکا دفاع وزارت د کابل په داود خان پوځي روغتون کې د شو درغلیو په اړه پلټنې پیل کړې دي چې دا معلومه کړي آیا دغه روغتون چارواکي له مریضانو سره رښتیا هم سم رویه نه ساتي او که څنګه. د داود خان روغتون په اړه داسې رپورټونه ورکړل شوي چې د مریضانو سره پکې ناسمه چلند کیږي، او اداري فساد یا غلا غلطي هم پکې په پراخه پیمانه لیدل کیږي. د دغه لیک نورې خبرې د فرخندي وزیر نورو.
رویټرز خبری اجنس لیکي د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د افغانستان یو پوځي روغتون کې د درغلو پلټنې کوي. د کابل داود پوځي روغتون چې د امریکا په مالی مرستو چلیږي په اړه داسې رپورټونه دي چې په دغه روغتون کې د مریضانو سره ښه رویه نه ساتل کیږي. د دفاع وزارت د افغانستان، پاکستان او منځنۍ ایشیا لپاره یو مرستیال ډیوډ سیډنی د امریکا د کانګرس یوې کمیټې ته ویلي د دوی پلټنې روانې دي، او زیاتوي په دغه روغتون کې چې د مریضانو کومه رویه ساتل شوی د نړۍ په یو برخه کې هم له چا سره نه دي شوی، او دوی د افغانانو سره په ګډه د دغه غلطیو د سمولو کار پیل کړی. رویټرز لیکي ځینې امریکایي چارواکو د امریکا دفاع وزیر لیان پنیټا ته خطونه لیږلي وو چې دوی باید د کابل د داود پوځي روغتون د چارواکو لخوا د مریضانو سره د خرابې رویې پوښتنه وکړي. د کانګرس د دغه کمیټې د بحث موضوع واک افغان ځواکونو ته سپارل وو چې پکې د داود په پوځي روغتون کې د درغلیو د رپورټونو په اړه هم خبرې وشوې. په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د وتلو تیاری کوي، او د 2014 کال تر پای پورې به پوره واک افغان ځواکونو ته وسپاري. د کانګرس دغه کمیټې په غونډه کې د ریپبلیکن ګوند یو غړي مایک کوفمن د دفاع وزارت مرستیال چارواکي سیډنی ته دا هم وویل چې د داود پوځي روغتون کې 240 میلیونه امریکایي ډالر ورکې دي چې دا د دوی لپاره د منلو نه دي، او باید په دې اړه پوښتنې وشي چې دغه پیسې په څه لګېدلې. کوفمن دا هم وویل ژوبل شوي افغان امنیتي ځواکونه چې دغه روغتون ته راوړل کیږي عملی نه د دوی سم علاج کوي، او نو سره ښه رویه ساتي. کوفمن وایي د هغه مریضانو خپلوان چې د روغتون چارواکو ته رشوت نشي ورکولی له لوږې او تندې مري، چې داسې په یو ځای کې هم نه کیږي، او دوی باید دا معلومه کړي دغه روغتون ته ورکړل شوي امریکایي مالی مرستې که د مریضانو په علاج نه دي لګېدلې نو بیا چرته تللی دی.
د ملګرو ملتونو د خیر ښېګړې چارو لپاره اعزازي سفیر خالد حسینی ویلي هغه 50 لک افغان کډوال چې له ایران او پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي په کې زیاتره اوس هم د خپل هیواد په ټولنه کې نه دي ورجذب شوي. دی وایي دا کسان مجبوره شوي چې بیا کورونه پرېږدي او یا هم په خپل وطن کې کډوال شوي دي. خالد حسینی د مشال لیډیو د خبرونو له مرکزي څانګې سره د خبرو پر مهال دا اندېښنه هم ښودلې چې په راتلونکي 1.5-2 کلونو کې به په هیواد کې ناامني وي او تاوتریخواله به هم زیاتیږي. له نوموړي سره لشوې مرکې مهمه برخې پامیر سایل په دې رپورت کې ژباړلې دي.
د مشال رادیو له انګریزي څانګې سره د مرکې پر مهال خالد حسینی ویلي دا مهال هم 20 لک افغان کډوال په ایران او پاکستان کې اوسي. دی وایي په پاکستان او ایران کې د اوسېدو مهم لامل په افغانستان کې ناامني ده، خو په خپل هیواد کې د ژوند د اساسي اسانتیاو نشتون هم د نستنېدو لویه وجه ده. موږ میلیونونه افغانان لیدلی دي چې افغانستان ته ستانه شوي دي. اوس 20 لک افغانان داسې دي چې په ایران او پاکستان کې اوسي او ښکاري داسې چې هغوی خپل کور ته په ستنېدو کې زړه نازړه دي. مهمه وجه یقینا ناامني ده او دا وجه نشي نظر اندازه کېدی، خو خلک له دې هم باخبره دي چې په افغانستان کې د ژوند بنیادي وسیلې، بنیادي خدمات او وسایل کم دي. په ملګرو ملتونو کې د ښېګڼې سفیر خالد حسینی وایي د ملګرو ملتونو کډوالو نړیوالې ادارې UNHCR له وینا سره سم تر 2002 زیږیز کال وروسته 50 لک افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول او په خپل ټولنه کې د ورجذبېدو او د ژوند د بیا پیلولو پر وخت یې مشکل حالات لیدلی دي. په 50 لک کسانو کې چې افغانستان ته ستانه شول، له 40% تر 60% پورې کسان په بریا په ټولنه کې ورجذب نشول او یا خو بیرته ایران یا پاکستان ته لاړل او یا هم په خپل هیواد کې په دویم ځل کډوال شول، ځکه چې هغوی کارونه نشي پیدا کولای، پاکو اوبو او ښوونځیو ته لاسرسی نه لري چې د ورځني ژوند تیرولو بنیادي اسانتیاوې دي. حسینی وایي د دې ستونزې د هواري لپاره ښه ستراتیژي په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ دی. زه فکر کوم چې د دې د هواري ستراتیژي چې 13 میاشت په جنیوا کې د ایران، پاکستان، افغانستان او UNHCR ترمنځ مخې ته راغله، هغه دا و چې موږ په افغانستان کې په مقامي د کلیو او ټولنو په سطحه د اقتصادي پرمختګ اړتیا لرو او دا ځکه چې په افغانستان کې اوږدمهاله ټولنې جوړې کړل شي چې دا میلیونونه افغانان چې خپل هیواد ته ستانه شوي ژوند تیر کړي او دا موقع ولري چې په بریا د اوږدې مودې لپاره په خپله ټولنه کې ورجذب شي. خالد حسینی افغان دی او په خپله هم د کډوال په توګه امریکا ته تللی و، د هلته په کالیفورنیا کې ژوند تیر کړی او ډاکټر دی. ورسته د لیکوال په توګه مخې ته راغی او د بشري او د کډوالو چارو لپاره ورته ملګرو ملتونو د اعزازي سفیر دنده ورکړه. د مشال رادیو خبرونو له مرکزي څانګې سره په خبرو کې حسینی وویل په راتلونکو کالونو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو حالات ګوري. زه اوس هم ګورم چې په راتلونکي 1.5 او 2 کالونو کې به په افغانستان کې ناامني وي او تاوتریخوالی به زیات شي. زه فکر کوم چې په هیواد کې به سیاسي تناو وي او په یو ډول به بشري ځمکه تنګه شي او مرستندویه ادارې به هغو خلکو ته مرستو رسولو په لړ کې له لا زیاتو مشکلاتو سره مخامخ شي چې مرستو ته اړتیا لري. پر دې هر څه سربېره خالد حسینی هیلمن دی او زیاتوي تمه یې دا ده چې یوه ورځ به جګړه پای ته رسي، د سولې یو عمل به پیلېږي او په جګړه کې ښکېلې ډلې به خبرو ته کښېني. خالد حسینی هغه مهال په نړیواله توګه مشهور شو چې د کایټ رنر یا بادیوا الوزونکي په نوم یې یو داستان ولیکه چې پکې تر جګړو مخکې او وروسته د حالاتو ذکر شوی دی. د خالد حسینی بل ناول 1000 Splendid Suns یا د ښادیو زر لمرونه نومیږي او دا هم د افغانستان د جګړو مختلف انځورونه ښیي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروې په پاوکم 11 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیر
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 30 منټه کم 3 بجو،
اتلان
په پاوکم 3 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 5 بجو.
پا په بلوچستان کې ل ډیره وخت نندرې روان دي. په دغه صوبه کې بلوس ملت پاله خلک وایي د دوی ملګری په مرموز ډول د استخباراتي ادارو لخوا تختول کیږي او بیا وروسته د دغه تختول شو کسانو په ګولو غلبې لمړی موندل کیږي. اکسپرس ټریبیون ورسپانې همدې موضوع ته په مقاله کې کتنه کړې ده. ورسپانې لیکي د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس دی د لادرکه کسانو له مقدمو سره په دغه صوبه کې د اقلیتونو د حقونو خوندي کولو ته برابره توجه ورکړي. د ادارې نور مهم ټکي تاسو ته ګل ایاز وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د بلوچستان د مسلې د حل تر عنوان لاندې یو اداري خبره کړې ده. د ورسپانې په وینا د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري په مخ کې کېدی شي تر ټولو لویه ننګونه یا چیلنج فوج نه وي. نوموړي پرون د 138 لا درکه کسانو د مقدمې اوریدنه وکړه. ورسپانې کې دا خبره څرګنده ده چې فوج او یا استخباراتي ادارو کټول نه وي خو یو څو کسان یې تختولي دي. په دې لړ کې چیف جسټس افتخار محمد چودري په بلوچستان کې د فرنټیر کور مشر میجر جنرال عبیدالله خټک عدالت ته د صفائی لپاره غوښتې. ورسپانه په ادارې کې ذاتی وی چې چیف جسټس نیت خدې او دا کار یې د ستاینې وړ دی. خدای امکان نشته چې د دې کړنو لپاره فوج ذمہوار وګرځوي. د ورسپانه په وینا کامیابی به هغه وخت پیل شي کله چې د فوج پر ضد هم هغه سی ګام پورته کړی شي چې څنګه یو جمهوری حکومت پر ضد پورته کړی دی. لمودو رئیسی اف سی د خلکو د تختونو نه انکار کوي او دا امکان هم نښکاري چې دوی به دغه تختونی ومني. ورسپانه زیاتوي چې عبیدالله خټک په عدالت کې بیان ورکړي چې په تختونو کې ککړ نه دي نو باید چیف جسټس د استخباراتي ادارې ISI مشر او نور چارواکي عدالت ته راوغواړي. کچری په دې کې ناکامه کیږي نو بل لاره د فوج مشر عدالت ته د راغوښتلو ده. که د دې هم سنتیجې نه راوځي نو بیا عدالت ته د خپل اختیار لاندې فوج ذمہوار ګرځولی شي. ورسپانې کې که څه هم فوج د بلوچستان د مسلې هوارولو په لاره کې مرکزی خنډ دی خو د دې سربیره نور عناصر هم شته چې پرې کار وشي. ورسپانې کې په داسې حال کې سپریم کورټ د بلوچستان پر حالاتو د مقدمو اوریدنو لپاره ورځ ځانګړې کړې چې څو ورځې وړاندې په کوټه کې د شیعه هزارګانو په بس برید شوی و. لسو قانون رایسی ورپکی ڈلی ہزارگان پا نخ کوی او دو دوی پر ضد سگامونه نه پورته کیږي. ورسپانه په ادارې کې لیکي چې چیف جسټس د لا درکه کسانو له مقدمو سره سره په دغه صوبو کې د اقلیتونو د حقوقو خوندي کولو ته برابر توجه ورکړي.
ګولایازو چې تاسو مقاله وړاندې کوله او سمونیس پروگرام سروي ملیحا میرزاده وړاندې کوي په دې کې نن د بغزمینې په اړه معلومات اوریدل شي.
سروي
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبرېږي
د مشال ریډیو په نوې ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
بخزمینه د پښتو د موسیقۍ هغه نوم دی چې کسه هم ډېر شهرت یې ترلاسه کړی خو د فنی ژوند موده یې ډېره کمه وه. هغه د پېښور نه افغانستان ته لاړه چې بیا ورته د فن عروج په کابل کې ترلاسه شو. د موسیقۍ په میدان کې هغه څنګه قدم کې خدلو څنګه او کله شهرت ترلاسه کړ او د دنیا نه څنګه لاړه دا هر څه په دې پروګرام کې واوري. نو اول ورځو په کابل کې د یو پوهنتون استاد لال پاچا ازمون د خلې اورو چې د فنی دنیا شروعات یې څنګه وکړ.
ځوانۍ کې مشهور دا اصلا د پولي اخوا د صوبه سرحد اوسېدونکي وه او کله چې په افغانستان کې د موسیقۍ هنر وده وموندله او په سټیج باندې سندرغاړي راښکاره شولې او نندارې جوړې شولې خصوصا د جلال آباد ننداره جوړه شوله او هلته سټیج باندې سندرغاړي راښکاره شوې نو هر وخت هغه بغزمین ده هغه تنګ محدود چاپېریال نه چې لارې مثلا او دلته کله چې د جلال آباد او په دې شاوخوا کې د موسیقۍ هنر ولیدل چې دلته ډېره وده کوي نو هغې زنه راغله ننګرهار ته. دا نو په 1985 کال شاو قوم موده وه چې دا راغله او د ننګرهار په ننداره کې خپل هنر څرګند کړ او هلته هغوی په صحنه کې سندرې وویلې. له هغه وروسته بیا په 60 کلونو کې د هجري شمسي کابل ته راځي او په کابل کې هم دلته نو سندرغاړو سره دا ملګري کېږي او بالاخره دا په مریزنس باندې په 1922 هجري شمسي کال کې دلته تر یو کانسرت وروسته چې په شپه سندرې وویلې په کانسرت کې هغه بیا وروسته دا مري او دا د هنري ژوند
بی
خو د افغانستان پیژندل شوی ځوان سندرغاړي بریالي ولی وای په ډیره اسانه ژبه او تلفظ کې سندرې ویلي، نو ځکه په شخصي ډول په پښتنو سندرغاړو کې ډیره خوښه ده.
تومره چې زما د بغزنې سره ارتباط یا څومره چې زما پیژندګلوي ده ورسره، نو دی اصلي کې د پېښور و، د افغانستان ته راغی. افغانستان ته چې راغی دی په سندرو باندې پیل وکړ. واقعا د ښځو په سندرغاړو کې یوازینی زما خوښه بغزنې نه وه چې دی په پښتو په تلفظ کې چې کوم تلفظ دی کوو ډېر اهم فام و، یعنی هر څوک یې پوهېده چې دی ډېر مشهور یوه سندره وه چې زما یاري ده ډېره سخته لغارن به شي ته وی الله یار غمجن به شي ته. واقعا چې د هغې په خصوصیت یوه خبره پکې دا وه چې هغه ډېر واضح او ډېر منظم پښتو ویلې.
استاد لال پاچا ازمون دغه په شخصیت کې خصوصیات په ډاګه کول سره وای
یو به استعداد مېرمن او خسندر غاړي او په پښتو موسیقي کې ډېر نو وخت او باندې زالې و خې د استعداد خو په تختنه او په راډیو تلویزیون کې د سندري پاتې دي تلویزیون کې ډېر شمېر نه ویلې سندري ویلې کمپوزونه ویلې خو بیا هم سندل ته کتام او محل د سي او د جزونه نو خو باندې لګښت کې خای هغه څه او دغه څه ورول شو کولای شي د کابل چا پیریال
بلخوا بریالی ولی وای د سندرو ویډیو گانو ته په کتلو سره ورته د سندرغاړي نه علاوه پکې وخ اداکار هم ښکاره کیږي.
تاسو په ورځ دا کوم کمپوزنه وی دا زما ډیر خوښ دی او واکرن چې یو خپل आवाज ورسره او خپل اداکاری هم په خوکه ورسره، یعنی چې خا اداکار هم وو کله چې د فلمونو دنیا ته تللې وي واکرن چې خا اداکار دی. دې په سندره کې ما هغه د لیدل دا کنه چې دې د تلویزیون سندره شو غوري ته پوهیږي چې دا په خوکه سندره وي هغه د سندره تمثیلول په لاسونو باندې ته سندره تمثیلول په سترګو باندې ته سندره تمثیلول په خپل وجود اندام باندې چې دا واکرن
د استاد لال پاچا ازمون په خبره یو شمېر استادانو د غیب فنی ژوند کې ډېر مهم رول لوبولې دي.
موسیقي سره خو یو د خپل ویډیا زیات مینه او دا تر ټولو مهم لامل و. بل نه کله راځي نو د اسنه پرو سره د بلتیا ډېر زیات و او د هنر رحمي ورته ډېر زیات کوله د ګلزمان سره هم د شناخت و. نو دغه څه د سندرغاړي و ان خپل هم دا اشراج لار ور د دې ته څنګه استادان هم د هڅه کې او په تشویق کې زیات رول لوبولې ده.
بلخوا بریالی ولی وای هغه د واده نمخ کې سندرې ویل شروع کړې وې چې په افغانستان کې د موسیقي جوړونکو ازا خیل ورسره ډیره خواري وکړه.
د واده نمخ کې د موسیقي میدان ته راغله د غنو ورسته دی واده دې سره د موسیقي په دغه کې چې دای کله راغ قمر ګل وا په افغانستان کې ګل زمان او هغه وخت د پښتو منتظم شو هغه داخل شه وو. نو داخل وکړ د ایواز بازمیر سره د پښتو موسیقي ته د افغانستان ډیر کار کړی ډیر زحمت وسله شو نتیجې په کوم ډول بازمیر وو چې دې ته هم درس ورکړي.
استاد لال پاچا ازمون وای ملي وطني ولسی او عشقي سندرې ویلې دي.
اکثر د ملي او عشقي وطني سندرې ډېرې ویلې دي. لوبې ډېرې ویلې دي پښتو ولسی سندرې ډېرې ویلې دي سرو کې ویلې دي لنډې ویلې دي
سندرغاړو دا چې د کومې سندرې سره ورته زیات شهرت ترلاسه شو استاد لال پاچا ازمون وایي
انقلابي سندرې ویلې او د دې تر څنګ خاصه ځانې جوړ کړه په هنر راز راز یو دا سندره وبله همدارنګه سرباز یار خې د مورچل باندې
در واخا د بغزمینې د مړینې په حق له بلا بلې خبرې کیږي سندرغاړي بریالي ولی د هغه د مرګ په حق لوي
دای چې کله راغی ز ډیر ماشومه د دې له خطر چې هغه تاریخ ماته نه دی معلوم چې کله د خبر نه افغانستان ته راغی دلته چې دا وی دلته وادو ک بیا سندرو باندې پیل وکړ په کارتي نو کې په کابل کې دی کور او بدبختی و چې د چا د لاسه وشو څنګه وشو دا ډېر په ځوانۍ کې او ډېر د شهرت په اوج کې زموږ د لاسه لاړ د دنیا نه
کسې زیاتې کسې همداسې دي چې دا د چا له خوا نه د څنګه او د چا له خوا نه هغه وخت دغه شهرت هم سړي ته کله زیات غم شي کله خوږوالی شي نو د دې لپاره غم شو همدغه شهرت دې ښکلی اواز دې ښکلی ادا په خپل هم ډېر ښکلی و دې ښکلا دې ته غم جوړ شو غم جوړ شو چې دې دنیا نه سترګې پټې کړې ولاړ
د بغزمینې د مرګ وجه ځینې کسان د هغې یوه سندره ښایي آیا رښتیا هم داسې وه او که څنګه بریالی ولی وایي
نه 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 دا هغه نه وه دې له خاطره چې دغسې انقلابي سندرې زموږ ډېره سندرغاړو ویلي ډېره سندرغاړو ویلي په هر دور کښې ورته یو خوشبختانه خبره ورته وکړه چې په هر سیاسي ډګر هنرمند ته څه ګواښ نه دی شوی کم از کم یو د طالبانو په وخت کې موسیقي منع اعلان شو نور موسیقیدارانو ته سندرغاړو ته شاعرانو ته کوم ګواښ نه دی شوی
بریالی ولی زیاتوي د هغې د مرګ وروسته یې کوروالو هېڅ پوښتنه ونه کړه
د فن خلاف خو یې ډېر زیات و د دې له خاطره چې همیشه زموږ په دې د موسیقي په فن کښې که تاسو واورئ سندرغاړي سره یو بل سره نه جوړېږي یا یو د بل شهرت زغملی نه شي نو واقعاً دا شهرت داسې ځای د ځای ته ورسېده چې د نورو سندرغاړو د زغملو نه پورته خبره وه نو دې ته یې چې ورک او شپه په شپه ځای په ځای سترګې دنیا نه پټې کړې دې کور والا په همدغه موضوع کې دې لاس و دې له خاطره چې بیا چا پوښتنه مو نه کړه دې له خاطره چې پخپله وکړي دغه له منځه مې ور او چا یې پوښتنه مو نه کړه کم از کم مونږ یو قانوني برخه خو هم لرو باید چې قانون پوښتنه وکړي که نه قانون هم پوښتنه ونه کړه
بلخوا استاد لال پاچا ازمون وایي هغه د ناروغۍ له امله مړه شوې وه
نه د موږ چې تر کومه پورې معلومات لرو په 2 کال کښې د رنځوره وه او د رنځورتیا له امله وایي مړه شوې ده
که څه هم بغزمینه په ډېر کم عمر کې مړه شوه خو اوس یې هم د آواز او ښکلا ډېر مینهوال موجود دي چې په مرګ یې تر اوسه افسوس کوي سره د نن لپاره د سروې پروګرام ختمیږي مونږ ته ووایئ دا پروګرام څنګه وو که کوم وړاندیز لرئ نو هم یې د مشال ریډیو سره شریکولی شئ زموږ د پیغام ریکارډونکي مشین شمیره ده 00420022212